سمدستی لځای را پاسید او ورمنډې کړه. د غزیر کوچنی سپی چې جنگ جنگ نومیږي پوره څلوېښت ساعته د خپل څښتن په بیلتانه کې داسې ناکرار و لکه څوک چې له خپل یو ډیر شیرین دوسته بیل شوی وي.
ځوان لیکوال او څېړونکی ګلرحمن رحماني په دې وروستیو ورځو کې په پوهنتونونو کې د محصلانو د تیزس په اړه د مونوګراف لیکنې په نوم یو کتاب لیکلی دی. دلته له ښاغلي رحماني سره په همدې موضوع مرکه اورئ. ښاغلی رحماني، په دې وروستو ورځو کې تاسې یو کتاب لیکلی دی، مونوګراف لیکنه. مونوګرافونه خو له ډېره وخته په پوهنتونونو کې لیکل کېږي، لسګونو کلونه وسول چې افغان محصلان د لسانس د اخیستلو په وخت یا د تعلیم د پای ته رسولو په وخت باندې یوه تحقیقي لیکنه هم کوي. نو تاسې څنګه بعد له دومره ډېرې مودې د مونوګراف د لیکلو لپاره د یو کتاب ضرورت احساس کو؟
اصلا زما خپل هم دې ټکي ته ډېر پام نه و، خو کله چې زه محصل شوم بیا چې کله د پوهنتونه فارغېدلم خپل دغه ستونزو سره چې زه ورسره مخ شوم چې کوم ځانګړی لارښود نه و، کومه ځانګړې داسې اساسنامه غوندې نه درلودل په دې برخه کې چې موږ هغه کتلي وای یا مو څور نه زده کړي وای، نو ما ویل چې حتما دې ته ضرورت دی. ځکه ما پلټنه وکړه، د استادانو نه مې هم پوښتنه وکړې، هغوی ویل چې نه خپله هڅه وکړه، په دې اړه څه نشته، نه څه لیکل شوي دي. نو خیر په صورت ما هغه خپل مونوګراف تکمیل کړ. نو وروسته مې هوډ وکړ چې داسې یو لارښود کتاب باید ولیکل شي چې هغه محصلین لپنتونه پاریږي غي د سر آشنا شي، مونوګراف په جنې سره ډول لیکل کیږي، اقلا د موضوع پیدا کولو لپاره د پانتون لول سم ندی سره یو فکر او موضوع.
شغل رحماني، هغه څه چې موږ په افغانستان کې مونوګراف وایو یا تیزس، دا خو هغه لیکنه ده چې محصلان کوي چې کله فراغت ته نږدې او یا کله کله له فراغت وروسته هم بلکې، او دا دوی د کار یوه برخه ای. دوی په هغو موضوعاتو باندې چې د دوی د تخصص ساحه ده یو څه لیکي. دا خو هغه عام تصور دی د مونوګراف. د حجم په حصه کې هم محصلینو سره یو تصور شته چې نه دي دومره لنډې لکه یوه مقاله چې په مجله کې چاپې، او نه معمولا دومره غټې لکه یو کتاب. ګمان کوم دغه تصور به هم له ټولو سره ای چې مونوګراف د داسې کتاب په بڼه نه دی چې دوم ټوکو دریم ټوکو لري. مونوګراف لیکنه بشپړه
که
په هر شي باندې خبري کوي یا خبري پای ته رسېدلي، دا خو عامې خبرې دي. البته ګمان کوم ډېر محصلین په دې هم پوهېږي چې مونوګراف یو مقدمه لیکي او یو خپل هغه مقصد بیانوي محصل پکې، بیا په اخر کې هم یو. خو غیر له دغو عامو خبرو، تاسې چې د مونوګراف لیکنې په حصه کې تحقیق کوو، نور مو کومو خبرو ته پام سو چې معمولا محصلان ورسره بلد نه دي؟
بله، دلته ډیره مهمه خبره ده چې اکثره محصلینو ته موضوع پیدا نشي. مثلا دی یو شاعر یا یو لیکوال رانیسي د هغه تلیک چې د پلان کې ژوند د فن بس هغه پکې معرفي کوي، یو دوه شعرونه یا کیسې، دوه کیسې را واخله او بل اخر دغه د اثر نو مخله چې دغه اثر چاپ کړي. دوی ته د چیرنیس کار وایي تقریبا یو تذکیره ته ورته شي.
یعنی تاسو دا وایئ چې د ادبیاتو محصلین په ځای د دې چې تحقیق او تحلیل وکړي، دوی صرف ټولونه
کوي او بیا د تدریسي نمبر کوي، یا مثلا د سیمې د دونه راوخلی. بل دغه خبره ده، خو ځنې هغه ټکی چې ما ته اشاره کړې، هغه مثلا د مخزونو پیدا کول یا ژوندۍ مخزونه څنګه وکړو، مثلا د ژوندۍ خلکو سره کېناستل، د مرکې دي دغه سره ناست ده، یا د انټرنیټ نه مثلا څنګه استفاده وکړي، یا خپل همدغه موضوع کراخلی دا کټ مټ کافی ده، یا دغه نه مفهوم اخیستل دا سره کم دي. د تر څنګ دغه د لمن لیکونو او د تر څنګ د مخزونو توفیر او فرق څنګه دی، چې هغه څنګه کاریږي او دا څنګه کاریږي، د تر څنګ څنګه وکولای شي چې په اخره برخه کې د یو نتیجه ل وړاندې کړي، مثلا وړاندې زونه دې کې وړاندې کړي. بل باید دغه سریزه یا دغه خپل خبرې شي لیک دې ته باید یو نوښتي زبانه ورکړي. اکثره محصلین هغه یو سریزه راخلي، صرف دغه موضوع مونوګراف نمبر نه لري کوي، هغه د محصل نمبر نه کې خپل مونوګراف ته یې ماچوي. همدغه سه کله چې استاد په دې باندې نظر سرګندې، هغه اکثره یادوي کړي د ساده خبرې چې هغه محصل ډیر نه لای کوي، فکر کوي چې واکه دې کار نه کړي. په دې کې دام لارښوونه شوی چې لارښود استاد باید هغه څنګه وګوري. یعنی ډیر د استادان دي چې اکثره مونوګراف بشپړ شرط تکمیل شي راوړ چې زم زور باندې وکم، یعنی په زه شپږ ورځو کې دا بعد یو ځل ورسره وګوري، اته په اونۍ کې یو ځل ورسره کینی، دغه موضوع ورسره مطرح کی ورسره کینی. یعنی دغه لارې چارې دي چې څومره معلومات سره ونډوي، څو وخت بیا د لارښو سره باید شریک کړي.
علاوه په دې چې د ماسل کارونو ته اشاره کړي،
بل دوستا سم
کړي، استاد کار ته هم اشاره کړي.
یعنی دې ته باید اشاره وکړو چې په دې برخه کې اکثر استادان اوس به غوړه دی، خو دغه مسلې نه مخ زیات شوې دي، ټول گیم زیات شوې دي، نو دوی اکثر دومره وخت نه لري چې هغه وګوري. هر څه چې وروړي بابا سید لیکلی هم دغه سید بس.
شاغل رحماني په افغانستان کې خو په خو یو د کابل پانتونو اوس خو الله په پوهنتونونه زیات شول. که یو استاد فرزن په خوست کې په پوهنتون کې یغته یو محصل راسي یو موضوع وړاندې کې، نو دی څه پوهېږي دا استاد؟ چې په دغه موضوع په نورو پوهنتونونو کې کار نه دی سوی. د دې لپاره عملا په افغانستان کې څه کیږي؟ داسې یو سیستم شته چې دغه استاد خبرې چلته خو دا لیکل سوی
نه؟ متاسفانه چې دا سیستم نشته دی تر اوسه پورې. حتی ډېر ځله داسې شوي دي چې دوه محصلین سره توافق لري، یو په خوست کې بس بل په ننګرهار کې، ورته وایي چې تم دا موضوع واخله زه به یې واخلم، یو به په ګډه ولیکو هلته وسپاره. دلته یعنې استادان معلومات نه ورسره لري، خو هغه په مربوطه څانګه کې بیا یو لیست شته، هلته یو هغه شته چې د مونوګرافونو د کتاب په نامه یادیږي، هغه راړوي. مثلا یو موضوع چې شاید درې کاله ورباندې تیر شوي، بیا حق لري چې وایي خلیغې ته لږ د نوښتي زبانه ورکړي مثلا ویل کې. خو متاسفانه دغه سیستم نشته او دغه ستونزه لا هم زیاده. او ما په دې کتاب کې د تم اشاره کړې ده چې که داسې سیستم وصل شي چې مثلا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا کومه ویبپاڼه انټرنیټ پاڼه داسې چې ټول پوهنتونونه سره وصل شي، موضوعګانې عملته پیدا شي، خو تر اوسه پورې نه ده شوی متاسفانه.
ښاغلی رحماني، ځینې خلک وایي چې په مونوګرافونو کې د نوښت کموالی، د تحلیل او د تحقیق کموالی، د نویو خبرو د کولو کموالی، د دغو مشکلاتو اصلي وجه دا ده چې په افغانستان کې تعلیمي نظام او روزنیز نظام خلکو ته د فکر په ورکولو کې کامیاب نه دی. یعنی محصلین او متعلمین معمولا ځینې شیان زده کوي، حافظې ته سپاري، خو فکر نه پی کوي. دا نه وایي چې دا خبر نو ولی سمه ده، دا خبر نو ولی غلطه ده، دغه دی ولی موضوع پکې چندان نه وي، تحلیل پکې نه وي، دوی په مفکرو خلکو نه بدلی دا تعلیمي نظام. تاسو څه فکر کوي؟ آیا دغه مونوګرافونه چې کمزوري لیکل کیږي ستاسو په نظر یو لوی علت همدا تعلیمي نظام نه دی؟
بله، اصلا په دغه باندې داسې یو ویر پرته یو اکثره محصل باندې دی، یو بجورتي خپل د محصلونو دی، ډیر څه لیکلي شاید په یو کتاب کره کتنه یا په یو شعر کره کتنه، دوی فکر کوي چې دا که استاد ته وایي شاید یو اخلاقي تیروتنه یې غته وکړي، یا خپل د استادانو په ځنو لیکنو په چپټرونو مونوګرافونو باندې یو نیوه کولري، خو دوی د جرأت نه لري چې هغه مثلا نیوه کور باندې وکړي. خو هغه محصلین چې مثلا هغه په آزاد د بیناستو مثلا سیمینارونو ورکشاپونو کې ګډون کړی، یغې د دې جرأت پیدا کړی چې مثلا تلاټ چم دغه سکه مسلین پرهنګي غونډو د بیناست تلاټ ځانګړي د ادبي برخې مسلین ادبيات او مسلین، نو دوی بیا پر لحاظ پنتون کې نتیجه هم ورکړي. د خو کله چې پنتون در ازیل تصویر په رسمي چوکاټ کې لویږي، بغه کینو تبان ډیر پرمختګ ځکه نشي کړی چې د استادانو توقع هم دغه چې مغه چپټر یاد کې مغه کې پښتنې حل کړي بس سپاریش.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د ځنګلونو وهل او کمیدل په دنیا کې د وچکالۍ او سیلابونو یو لوی علت ګڼل کیږي. همدا وجه ده چې اکثره ملتونه د خپلو ځنګلونو د کمیدو مخه نیسي. د مقدونیا په اروپایي هیواد کې چې دوه درې کاله پخوا د اور لګیدو په وجه په میلیونونو ونې سوځېدلې وې، اوس یې د عمومي اشر په برکت تر ډېره حده سوځېدلې ځمکه بیرته ځنګل کړې ده. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د لړم پاتويشت منیټه چې په افغانستان کې د لوی اختر څلورم ورځ و، د مقدونیا خلکو د کابو و میلیونو نیالګیو د ایښودلو لپاره عمومي اشر کړی و. دغه اشر د هغه پروګرام یو برخه ده چې دوه کاله پخوا پیل شو، او مقصد پکې دا دی چې د بالکان د سیمې د دغه په وچه کې ایثار کوچني هیواد په اور کې سوځېدلې ځنګلونه بیرته رازرغونه کړي. په مقدونیا کې د ونو د ډیرولو او د وطن د بیا زرغونولو د پروګرام مشري د تیاتر یو سندرغاړی بوریس تراجانوف کوي. تراجانوف فرانس فریسا جانس ته وویل چې له دغه پروګرام منظور دا دی چې چاپریال وساتل شي او ټول خلک په دې خبر شي چې د ژویو نباتاتو او طبیعت خوندي کولو ته توجه پکار ده. دانیل کی خودلو په دې عمومي پروګرام کې د مقدونیا اکثرو نارینه او ښځو او ماشومانو برخه واخیسته. دوی د جمعې ټوله ورځ نیلګي خودلو ته بیل کړه، او د خپل هیواد په کابو اتیا مختلفو سیمو کې د صبر، سنوبر او ناجو د کورنیو کابو اویا لک نیلګي کې خودل. د یادولو ده چې دغه پروګرام دوه نیم کاله پخوا د پسرلي په موسم کې وروسته له هغه پیل شو چې د مقدونیا کابو یو لک اویا زره جریبه شنه ساحه په اور کې وسوځېده. له هغه وروسته د مقدونیا خلکو شل میلیونه نیالګي ایښي دي. دوی په کال کې دوه ځله د نیالګیو د ایښودلو اشر کوي، یو د پسرلي په موسم کې او بل همدا د منی په ورځو شپو کې. د مقدونیا ټول نفوس کابو شل لکه کسانو ته رسیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ل احسایو سره سم په نړۍ کې شاوخوا زر میلیونه پسونه او کابو همدومره تعداد خوکان روزل کیږي. سرکوزه یا خوک چې خنزیر هم بولو، په اول ځل لس پنځلس زره کاله پخوا په منځنی ختیځ کې اهلی شو. خو جالبه دا ده چې منځنی ختیځ د دنیا یو هغه ځای دی چې اکثر خلک له سرکوزو رټ کوي. په اسلام کې او د موسی علیه السلام په شریعت کې د سرکوزي غوښه حرامه ده. عیسویان که څه هم د خوراک لپاره د سرکوزو رمې ساتي، خو په انجیل کې ګناهګاران له سرکوزو سره تشبیه شوي دي. د نړۍ په ځینو نورو کلچرونو کې هم دغه ځناور ته چې په خاورو خټو کې د رغښتلو شوق ورسره ډیر دی په ښه سترګه نه کتل کیږي. دلته د سرکوزي په باب د هند د خلکو د یو په زړه پورې نقل د اورېدو بلنه درکوو چې فریده سیفی لولي.
ناول خنزیر د هند د خلکو یوه کیسه. زمری کرای ورځ په ښکار تیره کړه، ډیر څه په لاس ورغلل او تر بل هر وخت خموش شو. مازیګر چې خپلې ځالې ته راته تنده احساس کړه، ډنډ ته ورغی چې اوبه وڅښي. هورې یو سرکوزی ولاړ و، اوبه یې څښلې. د زمری په لیدو د سرکوزی بدن کرخت غوندې شو، دومره وویرېده چې خوځېدلی نه شو. زمری بې له دې چې د ته څه ووایي د ډنډ په اوبو ورټیټ شو. د اوبو بد بوی ته ورټ یې ورنه وشو، خوا یې ترې وګرځېده، بل ډنډ ته روان شو. خنزیر ته په زړه کې ورتیر شو چې دا خو له ده وېرېدلی دی، نو په ځان کې د فیل غوندې قوت احساس کړ. زړور شو او په زمری پسې ورغی، ورته ودرید، ورته یې وویل زه در سره جنګ ته تیار یم. زمری ورته وویل اوس نه، سبا دا وخت پسې راشه. سرکوزی چې د زمری دا خبره واورېده نورې هم باور راغی چې زمری ورنه وېرېدلی دی. سرکوزی په منډه منډه کور ته لاړ او خپلو خپلوانو ته یې دا کیسه تېره کړه. خپلوانو یې ورته وویل چې کم عقله، موږ ټول به در سره غرق کې، له زمری سره څنګه مقابله کوي؟ سرکوزی یو ځل بیا ورخطا شو او ریکت واخیست. نیکه یې چې له کیسې خبر شو پسې ورغی او ورته وویل ګوره چې اوس له زمری پټ نه شي، که پټ شوې زمری په قهرېږي او له تا سره به موږ ټول تباه کړي. سبا مازیګر خامخا د وادې ځای ته ورشه، خو تر هغه دمخه ځان په خټو او چټلیو کې ښه ولړه، دومره ناولی شه چې ډډوزې دې تر آسمانه وخیژي. هله مقابلې ته ورشه، بچ بشي. سرکوزی د خپل نیکه په خبره عمل وکړ. په خټو، په ګنده خټو، د فیلانو په مرداری او بل هر چټل شي کې چې په ځنګل کې وموندل ځان ولاړه او د وادي زیت وره. زمری چې اوس وږی شوی و او د سرکوزی د غوښې تصور یې اشتها خپ پارولې وه، سمدستي ورنږدې شو خو د سرکوزی بوی په تنګ کړو. په شا لاړ او سرکوزی ته یې وویل ناولیه مردار خوره، ته څومره چټل یې چې د بوی د لاسه دې څوک در نږدې کېدی نه شي. سرکوزی ورمخکې شو، ورته یې وویل نورې خبرې پرېږده، راځه چې سره معلومه یې کړو. زمری ورته وغورېد درته وایم چې لرې کېږه، ځه لرې ځه. خنزیر ورنه لرې شو. سرکوزی د ده کورنۍ او نور سرکوزی په دې پوه شول چې د دوی ناولتیا د دوی د ژغورنې وسیله ده. لاغی وروستا تر ننه پورې چې سرکوزی هر ورځ له کوره وزي، اول په خټو کې خر غړي، بیا یې خوا بل خوا خوځي.
د انګلستان د شپاړسمې پیړۍ د نامتو لیکوال او مفکر سر توماس مور د خورا مشهور اثر یوټوپیا ځینې برخې د پښتو د اوسني نثر یو سرلاري منشي احمد جان ترجمه کړې وې. په ادبیاتو کې د یوټوپیا کلمه نه یوازې د همدې کتاب په خاطر مشهوره ده، بلکې یو ادبي اصطلاح هم ده. استاد نجیب منلی د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د یوټوپیا په اصطلاح رڼا اچوي.
اول یوټوپیا څه دی؟ په 1514 عیسوي کال کې انګریز سیاستپوه، حقوقدان، لیکوال توماس مور یو کتاب ولیکه چې نوم یې یوټوپیا. د یوټوپیا کلمه د ځانه جوړه کړې وه د یونانی ریشې نه. په دې کې دوه خبرې شاملې دي، یو اویوټوپیا ده یعنی هغه ځای چې نشته، او یو یوټوپیا ده هغه ځای چې د خوشحالۍ ځای دی. ده قصدا دغه دوه ریشې سره یو ځای کړي دي او دینه یوټوپیا جوړه کړې ده. یعنی د پخپل دغه داستان کې داسې یو ټولنه انځور کړې ده چې په هغه کې ټول هغه مشکلات چې د هغه وخت د انګلستان په ټولنه کې موجود وو هغه پکې حل شوي دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، علمي ستونزې، ټول مشکلات په دغه ټولنه کې حل شوي دي او خلک د یو رښتینی نیکمرغه ژوند خاوندان.
استاد منلی د سر توماس مور د اثر پیسه کې ویل کېږي وایي دا باید له منځنیو پیړیو د منځنیو پیړیو په پای کې انګریزي ادب کې اول اثر دی چې انساني مسایل په ډېر جدي ډول مطرح کړي دي او د دې لپاره چې انسان نیکمرغه شي، له بدمرغیو خلاص شي، له مرزونو خلاص شي، له بیعدالتیو خلاص شي، له بیوزلۍ خلاص شي، نو یو خیالي دنیا یې جوړه کړې ده. دته البته خیالي ښکارې ده، نو ځکه شاید یوټوپیا نوم پېښې. آیا دغه اثر دغه مقام هم لري؟
دغه اثر هم دغه مقام لري. په قد کې د منځنیو پیړیو کې د غرب په ادبیاتو باندې او د غرب په فکر باندې د رستو فکر غالب وو، او دا رستو فکر هم هغه بڑا باندې چې کلیسا راخسته وو.
یعنی دا یو داسې اثر وو په انګریزي ادب کې چې په ځای د دې چې ادبیات د کلیسا په خدمت کې کی، وی غوښتل چې ادبیات د بنی آدم په خدمت کې کی.
نو دلته دغه یو حرکت پیدا شو چې په دې کې توماس مور لومړنی کس دی چې په دغه ډول باندې یو ټولنې انځور کړی ده، او په حقیقت کې د دغه ټولنې انځورول په خپل د ټولنې د انځورول د خاطر نه وو. یعنی د یو د فیکشن یو کتاب لیکلی دی، مګر دغه فیکشن د دې لپاره شوی دی چې په دې کې یو لړ سیاسي او ایدیولوژیکي مفاهیم لوستونکو ته وړاندې شي پرته له دې چې د حاکم نظام سره په ټکر کې راشي. او توماس مور د دغه ډول لیکنو شروع کوونکی بلل شو، یعنی لومړی کس چې په دنیا کې دغه ډول لیکنې شروع کړې دي هغه توماس مور دی.
په دې کې خو یو دا ځانګړنه ده، دا دنیا چې ده دا اوس چې پکې اوسو دا له مشکلاتو ډکه ده. دا دنیا کړه ورانه یو بل دنیا جوړه کړه، یره بده دنیا دی، یو بل دنیا تصور ده، دی ویشي دنیا. او لبلی خو په عین حال کې دا تخیل هم ده، یعنی دا دنیا لري ده، ډیره نږدې هم نه ده.
ایتوپیا ادبیات دغه دوه خصوصیتونه لري چې یو داستانی حیثیت لري، یو څوک د یو سفر کیسه کې د سفر د گزارش نه الهام اخستې دي. ادبیاتو د ماجلان او د واسکو د ګاما چې خپل سفرونه وکړل، د هغې سفرونو سفرنامې ولیکلې، د هغې نه دوی الهام اخیستی دی. او دغه سفرونه چې په دې نو دنیا ته کیږي ځکه چې هغه کسان نوې دنیا کشف کړله.
یعنی په داستان کې یو سفر یي، یو بله دنیا،
یو
دا خصوصیت،
یو دا خصوصیت ده پکې. او بل په دغه دنیا کې هغه ستونزې چې په واقعي دنیا کې ورسره انسانان مخ دي هغه ستونزې په یو شکل باندې حل شوې دي. دا د ټولو ایتوپیایي اثرو ګټ پکې دي.
کله چې د یوټوپیایي ادبیاتو بحث کیږي معمولا د افلاطون ذکر پکې کیږي چې افلاطون په خپل جمهوریت کې فاضله مدینه وړاندې کړه، داسې یو ټولنه ترسیم کړه چې په هغه کې بی عدالتي نه وي، خواري بې وزلي نه وي، ظلم نه وي، حتی جنگ ډېر کمی پکې، هر شی پکې شي. نو کله چې د ایتوپیایي ادبیاتو بحث کیږي دغه د افلاطون ذکر پکې ډېر کیږي. خو تاسو دا له توماس مور شروع کوئ،
د افلاطون ذکر په ایتوپیایي ادبیاتو کې کیږي د همدغه د جمهوریت د ووم دیو کاتم کتاب ارتباط چې پاغي کې د ټولنه ترسیم شوې ده. مګر ډیر کرکتون کې په دې فکر دي چې افلاطون په خپل جمهوریت کې پخت کې یوټوپیایي ټولنه نه جوړه کړي، هغه یو سیاسي فکر د ټولنې په اړه وړاندې کړی دی. د هغه کتاب یو خوونیز کتاب، یو درسي کتاب غوندي او حیثیت لري.
یعنی هغه فیکشن نه دی،
هغه فیکشن نه دی، هغه دی یو نوې طرحه ده چې وړاندې شوې ده د حقایق پر وړاندې، لکه مکیاویلی چې لیکنی کړی دی یا نورو پوهانو او د فکر خوندانو لیکنی کړی دی.
منظور دا دی چې د افلاطون اثر یو فلسفي اثر دی، خو د سر توماس مور اثر یو کټر ادبی اثر دی، نو باید فرق وکړو.
باید فرق وکړو، او بیا د تو مسعود په قدم باندې، د تو مسعود په پلو باندې نورو ادیبانو هم اثر لیکلی دی. په فرانسې کې سیرانو دو برژراک د سپوږمۍ د مملکت ترسیم کړی دی، چې په هغې کې ټول هغه ارزښتونه چې په ځمکه کې شته دی هغه معکوس شوي دي. کشران حاکم دي، مشران د هغوی تابع دي. د توماسپور په ایتوپیا کې د ایتوپیا جزیره 450 ایالتونه لري، او دا 450 ایالتونه تصادفي نه دي. په دغه وخت کې د انګلستان پاچایی د 450 ملک توافقونه جوړ شوي وي. نو په دغه اساس باندې د دغه انځور چې جوړ کړی و، دا واقعا د هغې ټولنې د ټولو ستونزو یو نچوړ و چې په معکوس ډول ښودلی و. ایتوپیایي ادبیات په 16مه پیړۍ کې پیل شول، په 18مه پیړۍ کې دوام وموند، په 13مه پیړۍ کې هم ایتوپیایي ادبیاتو ډېر نقش درلود. په 19مه پیړۍ کې ژول ورن همدغسې یوه ټولنه تصور کړله، او د مرموز جزیرې په نامه باندې یو نظام همدغسې جوړ کړ، تصور یې کوي یا نورو سیمو ته د تګ.
استاد منلی، د ژول ورن داستانونه د ساینس فکشن برخه هم بلل کیږي. په دې ساینس فکشن کې معمولا یو داسې تخیل دی، یو ډېر پیشرفته دنیایي تخنیک ډېر مخته تللی، او طبعا دا هم د انسان هغه ارزو ده، د یو داسې ټولنې تصور ده چې اوس له موږ نه بیخي ډېره لرې ده، په خیال کې جوړوو. آیا دغه ساینس فکشن له لویه سره د یوټوپیایي ادبیاتو یوه برخه نسو بللی؟
ساینس فکشن د یوټوپیایي ادبیاتو یوه ادامه ده، مګر په 16مه پیړۍ کې بیا د یوټوپیایي ادبیاتو بله بڼه اخیستې ده چې هغې ته دیستوپیایي ادبیات وایي. یعنی په دې معنی چې په 16مه پیړۍ کې اکثره داسې ټولنې انځور شوي دي چې هغه د ټولنې منفي اړخونه په ډېر شدت سره ښکاره کوي، لکه د جارج آرویل 1984 اتیا کتاب چې په 1940 کې لیکل شوی دی. هغه داسې یوه دیکتاتوري ټولنه انځوروي چې په هغې کې ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کیږي. یا د الدوس هکسلی آثار، هغه هم همداسې یوه ډېره ستغه د تاوتریخوالي نه ډکه ټولنه ده چې انسان په هغې کې محکوم دی، او د انسان د نجات دپاره په هغې کې هڅې کیږي.
د هکسلی د مشهور اثر چې ده، د نوې ښکلې دنیا، ګمان کوم داسې نوم دی، دا د کمونیزم خلاف نه دی.
د هکسلی اثر، د جورج آرویل اثر، او همدغه راز د نورو لیکوالو اثر لکه د برژاویل د ساینس فکشن اثر، دا ټول په داسې یوې ټولنې چې په هغې کې دیکتاتوري نظام پلی دی، د هغې انځورول دي. کېدای شي هغه د کمونیزم خلاف وګڼل شي، کېدای شي هغه د هیټلریزم خلاف وګڼل شي، مګر په هر صورت دغه ته دیستوپیایي ادبیات وایي. یعنی هغه ټولنه چې هغه د اوسنۍ ټولنې هغه ناوړه اړخونه پکې لا ډېر ځلیدلي دي.
په دغو ادبیاتو کې د بدرنګې دنیا د ترسیم ادبیات، په دې کې معمولا له تخنیکه دغه کومه ویره چې انسان ته پیدا شوې ده، تخنیک داسې یو تصور هم دی چې ورو ورو انسان خپل غلام کو، دغه شي ته ډېره توجه نه کیږي.
په دې کې د تخنیک منفي اړخ ته توجه کیږي، په داسې حال کې چې په ایتوپیایي ادبیاتو کې د تخنیک مثبت اړخ ته توجه کیږي. نو دواړه اړخونه، د تخنیک ویره او د تخنیک هیله، د سیاست ویره، د سیاست هیله، دواړه په دې ادبیاتو کې شامل دي. مګر هغه څه چې بیرته ایتوپیایي ادبیاتو ته راځو، د ایتوپیایي ادب موخه دا ده چې د ټولنې داسې یو انځور وړاندې کړي چې په هغې کې د اوسنیو ستونزو لپاره حل لارې په نظر کې نیول شوي.
که دا حل لارې ډېرې تخیلي هم وي،
دغه حل لارې منطقي که تخیلي که حتی په ډېرو حالاتو کې یو د هیلې بڼه لري، مګر دغسې حل لارې دي چې عملي اړخ ته ډېره توجه نه کیږي، خو په ماهیت کې هغه ستونزې چې انسان ورسره په اوسنۍ ټولنه کې مخ دی هغه پکې حل شوي دي.
استاد منلی، تاسې د 1940 اتیا ناول یاد کو چې په 1940 کې لیکل شوی و، او په دې ناول کې د راتلونکو 40-50 کلونو لپاره د دنیا یو تصور دی چې ډېر خطرناک تصور دی. دغه راز د هکسلی کتاب هم یاد کو، هغه ګمان کوم د 1900 راتلونکو کلونو لپاره یوه ټولنه ترسیموي چې هغه هم ډېره بوږنوونکې ده. د ساینس فکشن کیسې هم معمولا آینده ته متوجه یا اکثره، خو ځینې نور ایتوپیایي ادبیات دي چې د حال پیسه کې خبره کوي. فرضاً داسې نه وایي چې آینده به داسې وسي، داسې وایي چې لر یو ځای و جزیره ده، د زمان په لحاظ دا دوه حالت دي. خو په ادبیاتو کې یو بل شی هم شته، وایي و نو پخوا یو زرینه زمانه وه، په دې دنیا کې یو خاورین جنت و، دا دنیا ګل و ګلزار وه. دا البته په ادیانو کې هم دا شی شته، په اساطیرو کې ډیر دی، په نورو ادبیاتو کې هم شته دا شی. آیا هغه هم د ایتوپیایي ادبیاتو برخه نسو بللی؟ یعنی د یوې ډیرې خوږې شیرینې کامیابې زندګۍ یو تصور خو یو وخت و او اوس نشته، آیا ایتوپیایي ادبیات دا باید ونه بولو؟
دا د طلایي عصر یادونه ده چې ویل کېږي چې هر انساني ټولنې یو طلایي عصر تیر کړی دی. هغه څه چې په غرب کې ورته اشاره شوې ده، هغه مثلا د اتلانتید جزیره ده چې ویل کېږي چې په اوسنۍ مدیترانې کې وه، او په هغې کې ټول شتمنۍ ټول د دنیا ښه موجود و، او بالاخره هغه جزیره په یو انفجار کې له منځه ولاړله. دغو ادبیاتو ته کېدای شي په یو ډول ایتوپیایي ادبیات ووایو، مگر دغه اساطیر په ډیره کمه اندازه د ادب ساحې ته راغلي دي.
که له داستان راوباسو، په شاعرۍ کې خو یو ډیر زورور موتیف دی.
په شاعرۍ کې د تلمیح په ډول ورته اشاره شوې ده، یعنې داسې یو څه دي چې ټولنه پرې پوهېږي، ټولنه ترې خبره ده، او شاعر کولی شي هغې ته اشاره وکړي. مگر په داسې یو واضح ډول یو نوی دنیا جوړول، د هغې سختار، د هغې جوړښت باندې فکر کول، د هغې په منځ کې د انسانانو ترمنځ په روابط باندې فکر کول، د هغې په تخنیکي او سیاسي حکومت او حکومتدارۍ باندې خبرې کول، دا ټول هغه اړخونه دي چې دلته لیکوال په خپله یو بله دنیا خلق کوي.
استاد مننه. په دې پښتو ادبیاتو کې په ځانځانۍ شمار کې د استاد مجروح هلته د خاورین جنت تر نامه لاندې یو زوړ شعر دی ډنګ سوی دی، بیا د هغه پیسه کې هغه لاروی وایي چې دلته یو وخت همیشه بهار و، سوله وه، خلکو به جنګونه نه کول، مرغان به اوسۍ به له خلکو نه ویرېدل، له انسانانو سره به یو ځای، له ماشومانو سره به یو ځای لوبې کولې، هرې خواته به سیندونه روان و، هرې خواته به چمنونه و، او خوشحالۍ به وي، او د مرغانو سندرې به وي. دغسې یو حالت ترسیموي. دغه د خاورین جنت تصور په ادبیاتو کې کله کله یو څه ډیر هم سوی دی، نه یوازې د تلمی طرحه ده.
لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه، دغه د خاورین جنت یا د ځمکني جنت ترسیم په ادبیاتو کې شوی دی، مګر هغه د یو تیر عصر د یوې تیرې فرضي نیکمرغۍ ښکارندویي کوي.
خو ارزو خو ده،
ارزو یې نشو بللی. داسې عقیده ده چې په تیرو وختونو کې دغسې یو څه موجود و، یو ارمان دی، په داسې حال کې چې ایتوپیا ارزو ده، ارمان نه دی.
استاد منلی، ارزو په دې معنا ده چې دوی وایي چې پخوا داسې یو څه و، په حقیقت کې دوی غواړي چې کاشکې دوی هم په همداسې حالت کې ژوند کولی. ارزو په دې معنا، ځکه چې په ادبیاتو کې معمولا مستقیم اشاره نه کیږي.
یعنی دلته د یو تیر حالت انځورول کیږي چې په هغې حالت کې هغه څه چې موږ غواړو موجود و، مګر دا امید چې موږ بیا هغې حالت ته ورسیږو د چا سره نشته. په ایتوپیایي ادبیاتو کې دا د راتلونکي دپاره یو مدل کېدلی شي.
استاد منلی، که فولکلور ته راسو، موږ په دې پښتو نکلونو کې یو ځای دی باغ یارم، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښه ځای دی، د شاپیریو ځای دی، اوبه دي پکې، ونې دي پکې، خوشحالۍ دي پکې. دغسې اشارې آیا ایتوپیایي ادب کې مطالعه کولی سو کنه؟ دغسې ځایونه، دغسې مکانونه چې په ادبیاتو کې راځي.
که چیرې موږ د فولکلور باغیارم ته نظر وکړو، هغه داسې یوه ساحه ده چې شته، خو انسان هغې ته لاسرسی نه لري، عادي انسان هغې ته نشي رسېدلی. په داسې حال کې چې په ایتوپیایي ادب کې که چیرې دغسې سیمې ترسیمیږي، دغسې سیمې د انسانانو په خوښه، د انسانانو د پاره جوړې شوې دي. یعنې دلته بیا هم د انسان نیکمرغی مطرح ده، یوازې یو خیالي د نیکمرغی ځای مطرح نه دی. څرنګه انساني ټولنه کولی شي چې نیکمرغی ته، رښتینې نیکمرغی ته ورسیږي؟ د ایتوپیایي ادب هغه اوساره کې وایو په دغه ټکي کې ده چې څرنګه داسې یو دنیا ترسیم شي چې په هغې کې د انسان موجودې ستونزې په انساني وسایلو باندې حل شوي. یعنی داسې نه وي چې یو خارق‌العاده غیر طبیعي لارې چارې، په طبیعي ډول باندې د انسان په وسیله، د انسان په ابتکار د انسان ستونزې حل شوي، او انسانان داسې یو د پوهې یوې سطحې ته رسېدلي چې په هغې کې خپل روابط د عدالت په اساس باندې برابرولی شي.
بارزه سوم